دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زغل خانم پامکړی دې سات خبرونه ته اروپای اتحادیه د پنځمبه ورځ اعلان وکړ چې په کابل کې به معمولی حضور ولري چې افغانستان ته د بشری مرستو رسولو کې مرسته وکړي سي د اروپای اتحادیه د بارنو چارو ویان پیټر سانټو په یو بیان کې ویل چې په کابل کې زموږ معمولی حضور ته باید په دې توګه ونه کتل سي چې دا د طالبان حکومت په رسمیت پیژندل دي هغه زیاته کړه چې دا خبره اړوندو چارواکو ته په څرګند توګه رسول سي ده افغانستان دا محل د یو بشری ناورین سره مخامخ دی او د اگست په میاشت کې کابل ته د طالبانو دراته ګرسته دا وضعیت نور هم خراب شوی دی بلې خو نړیوال ټولنې هم د افغانستان میلیارډونه ډالر په بهر کې کنګل کړی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړې استولو په اړه د خپل تصمیم نه دفاع وکړه او ویل چې یو حکومت نسی کولای چې دا هیواد اداره کړي شغلی بایدن د خپل واکمنۍ د لومړی کال د کلیزی په درشل کې پسپنی واړی کې خبرانو ته په خطاب کې ویل که فکر کوي چې څوک کولی سي افغانستان د یو داسې حکومت لاندې متحد کړي خپل لاسونه پورته کړي دا هیواد په یو ټینګ دلیل سره د امپراتوریو حاضره ده دا هیواد د وحدت وړتیا نه لري شغلی بایدن زیاته کړه چې امریکا په افغانستان کې په یو اونۍ کې یو میلیارد ډالر لګښت درلود او دغه لګښت شل کلونو راهیسې دوام درلود ولسمشر بایدن هم دا شان ویل چې په دې باندې پوهېدو چې په افغانستان کې بریالیتوب یو غیر معمولی کار دی او لا زیات جسدونه متحدو ایالاتونو ته انتقالېدل د ځواکونو وتل په هر پړاو کې نسو کېدی چې آسان ووسی شغلی بایدن ویل کله افغانستان څخه د امریکا د متحدو ایالاتونو ځواکونه په بشپړه توګه نه وستري اوس به ناچاره وای چې لا نور ځواکونه هغه هیواد ته واستوي د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه په افغانستان کې لشل کرن حضور ورسته د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووتل د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په کابل کې د ډرون الوتکې د هغه برید ویډیو خپره کړې چې پکې لس ملکی کسان ووژل شول دا پیښه له افغانستان څخه د امریکا د شل کلن جنجالي ماموریت د پای ته د رسیدو په وروستیو ساعتونو کې وسو دغه تصاویر نیویارک ټایمز د امریکا د معلوماتو د ازادۍ د قانون د لارې د امریکا د مرکزی کمانډانۍ په وړاندې د اقامې دعوی له ګټلو وروسته ترلاسه کړي چې وروسته په خپله ویبپاڼه کې خپره کړل دا د 2023 کال د اگست میاشتې د 9 نیټې د برید لومړی تصاویر دي چې خبريږي هغه برید چې پینټاګان یې لومړی دفاع وکړه خو وروسته د ټراجډي یو ډکه تیروتنه وبلله د امریکا پوځ ویل برید هغه مال وکړ چې فکر کېده په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ یو سختریزی ممکن د کابل هوایي ډګر ته نږدې د تخلیه د عملیات پر مهال چې په زغرد روانو یو بم ته چاودنه ورکړي له پاکستان څخه راپورونه وایي چې د لاهور په شهر کې په یو مارکیټ کې چاودنه سیوی او تر دې دمه لښته لږه د دوو کسانو د وژل کېدو راپورټ ورکړل شوی دی چاودنه د لاهور شهر په مشهور بازار انارکلی کې پرونده پنځمبه پر سیوی اسوسییټډ پریس وایي چې په چاودنه کې شاوخوا شپږ وشتنه نور ژوبل سیوی دي د راپورونو لمخې چاودنه په یو موټرسایکل کې د یو شودل سیوی بم په نتیجه کې په انارکلی سیمه کې سیوی چې د لاهور تر ټولو لګڼې ګڼې ډکه سیمه ده د پولیسو یو چارواکی عبد خان ویل دي چې ژوبل سیوی کسان نږدې روغتونونو ته انتقال سیوی او د ځینو وضعیت شنه دي په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس وایي چې د بلوس بلتون پښتونکو یوې ډلې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د دې برید مسؤلیت منلې دي تر دې چاودنې څو ورځې مخکې پاکستاني طالبانو په اسلام آباد او خیبر پښتونخوا کې هم په پولیسو بریدونه کړي وو او یو شمېر وژلي او ژوبل کړي وو د اسلامي دولت وسلوالو د پنځمبه په ورځ د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردانو په یو بندیخانه برید کړي او خپل ملګری جهادیان را خلاص کړی دي د اژانس فرانس پرس د راپور لمخې دا خبره د سوریه د جنگ د څار ډلې کړی خدای نه دی ویلي چې څومره بندیان تښتیدلی دي د کوردانو په مشرۍ د سوریه دیموکراتیک ځواک په یو بیان کې د خبرې تایید کړی دي خو دې ذکر نه دی کړی چې بندیان تښتیدلی دي او کنه د سوریه د جنگ د څار ډلې رئیس رامي عبدالرحمن اژانس فرانس پرس ته ویلي چې د غیران بندیخانه چې د سوریه په شمال ختیځ کې د کوردانو په نیمه خودمختار سیمه کې موقعیت لري تر ټولو لوی بندیخانه ده چې د اسلامي دولت وسلوال پکې شتل کیږي د سوریه د جنگ د څار ډلې ویلي دي چې د سوریه دیموکرات ځواکونو بندیخانه او د شاخ خاصمې د کلابندۍ لپاره ځواکونه استولې دي او د کرکټ د نونس کلونو د نړیوال جام په سیالیو کې افغانستان خپل دوهمه لوبه د پاکستان سره وبایلله د پنځمبه د ورځې په لوبه کې پاکستان افغانستان ته د 240 منډو هدف وټاکه خو افغان لوبغاړو 215 منډې وکړې افغانستان په خپل لومړی لوبه کې پاپا نیوګینی ته ماته ورکړې و دا لوبي د وسترنډیز په کینیډا کې کیږي. د 19 کلونو په نړیوال جام کې د افغانستان درېمه لوبه د شنبې په ورځ له زیمبابوې سره ده. په نړیوال جام کې ټول 14 لوبډلې دي او په څلورو ګروپونو ویشل شوي دي. افغانستان په سي ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوې او پاپوا نیوګینی سره دی. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی پام وکړئ دې رپورټ ته. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې ده او ویلي دي چې افغانستان په دې دلیل د امپراتوریو هدیره ده چې د یو متحد هیواد جوړېدو ظرفیت نه لري. له بلې خوا، د امریکا د کانګرس درې غړو د افغانستان د کنګل سوو پانګو د یوې مهمې برخې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. نور حال په رپورټ کې باوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د وټولو په تړاو د خپل پریکړې دفاع کړې او وایي افغانستان یو پیاوړی دلیل مخې د امپراتوریو هدیره ده او هیڅ چا د هیواد دیو حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولای نه شو.
وګورئ، موږ د تیرو شلو کالو راهیسې په افغانستان کې هر اونۍ یو میلیارد ډالر مصرفول. لاس پورته کړئ که څوک فکر کوي چې موږ کولای شوای افغانستان د یو واحد حکومت تر سیوري لاندې سره متحد کړو. دا چې افغانستان د امپراتوریو هدیره ده یو قوي دلیل لري. لومړی دا چې د وحدت عناصر نه لري. نو پوښتنه دا وه چې آیا زه هم په افغانستان کې هر اونۍ د همدومره پیسو لګولو ته دوام ورکړم؟ په دې باندې په پوهېدو سره چې نه یوازې هلته د بریالیتوب امکان ډېر کم و، بلکې د دې برسېره مو له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو جسدونه بیرته راوړل.
بایدن په خپلو خبرو کې وویل چې امریکا ته له اقتصادي پلوه د افغانستان جګړه ډیره قیمتي تمامېدله او دوی هر اونۍ افغانستان کې یو میلیارد ډالر لګول.
تر شل کلنې جګړې وروسته له افغانستان څخه د راوتلو اسانه لار نه وه. هر وخت چې راوتلی د دې امکان نه و. زه په خپلې پرېکړې پښیمانه نه یم. زه د هغو ښځو او نارینهوو د کورنیو درد احساسوم چې په هوایي ډګر کې د ترهګرو په برید کې ووژل شول. خو زه فکر کوم پاوز او هغه کسان چې په بهرنۍ تګلارې پوهیږي که موږ هلته پاتې وای او ځواکونه مو نه وای راویستلي، موږ باید له شلو تر 50,000 نور عسکر هم استولي وای. د دې یوازنی علت چې په هغو ورځو کې امریکایان نه وژل کېدل دا و چې تیر ولسمشر تړون لاسلیک کړی و چې د مې په لومړۍ نیټه به عسکر باسي.
په عین حال کې د متحده ایالاتو د استازو مجلس درې غړو له جمهور رئیس جو بایدن څخه غوښتي چې د افغانستان شتمنۍ آزاد کړي څو په هغه هیواد کې د اقتصادي مشکلاتو او بشري ناورین مخه ونیول شي. د استازو د مجلس دوه ډیموکراتو غړو جیسن کرو او ټام مالونسکي او د همدې مجلس جمهوري غوښتونکي غړي پیټر مایر د ولیک په خبرولو سره د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن غوښتي چې د افغانستان د کنګل شو پیسو ایوا د پام وړ برخه آزاد کړي څو د افغانانو مشکلات چې د اقتصادي ستونزو له امله رامنځته شوي یو څه کم شي. بایدن په داسې حال کې د خبرې کوي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي په افغانستان کې د اقتصادي لاسته راوړنو راپور ورکوي.
د افغانستان صادرات په لومړي ځل میلیارډ ډالرو ته رسیدلي دي. ملکي مامورین ته د دوه میاشتو معاشونه ورکړل شوي دي او اعلان شوی دی چې راتلونکي معاش به هم ورکړل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په نړیوالو د طالبانو سره د کار نه کولو له امله نیوکه کړې، ویلي دي چې دوی په دې کار سره په افغانستان کې خپل ملامتي پټوي.
ما چې ته پر ما پنځز لګې، ما چې ته منی نه راکې، هر څوک شې دي. نو دا وخت دا ولا شنورم کړې، نورم زورې، نورم تکلیف ورکې، داغه ولاسته عذاب ورکې.
په افغانستان کې اروپאי اتحادي اساسي هم د روان وضعیت له امله اندېښمن دي.
The Afghan people and I've been
د دومره ډیرو وګړو خلکو لیدل ډیر خوشنون کیدی. د ماشومانو بد وضعیت لیدل ډیر خوشنون کیدی. زه راتلونکي ته هیله من یم. خو د دې لپاره ټول اړخونه باید ښه تګلاري غوره کړي.
دا په داسې وخت کې چې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بد وضعیت په اړه خبرداري ورکړي او ویلي کې مرستې په خپل وخت ونه رسیږي، ستونزې به لا نور هم زیاتې شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
د سوداګرۍ او پنګونې د خونی چارواکي په افغانستان کې د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په اړه د طالبانو د حکومت د څرګندونو هرکلی کوي، خو وايي چې باید عملاً د زیربناو په برخه کې خصوصي سکتور سره مرسته وسی. د طالبانو حکومت وايي چې په لندمحاله اقتصادي پالیسي کې خصوصي سکتور ځانګړي ځای لري. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په رپورت کې واوري چې له کابل څخه راستولې دي.
د سوداګرۍ او پنګونې د خونی چارواکو په افغانستان کې د خصوصي سکتور څخه د طالبانو د حکومت د ملاتړ په اړه د چهارشنبه د ورځې په کانفرنس کې د دغه حکومت د یو شمېر مشرانو څرګندونو هرکلی کړی، خو ویل دي چې حکومت باید عملاً د خصوصي سکتور د پرمختګ په مخ کې پراته خنډونه چې د برېښنا او ځمکې په ګډون د یو شمېر نورو ستونزو د هوارولو لپاره اقدامات وکړي. د سوداګرۍ او پنګونې د خونی مرستیال خان جان له کوزي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د خامو موادو انتقال او ګاونډیو هیوادو سره د په برخه کې د شته رقابت په وړاندې د حکومت مادي او منوي ملاتړ ته اړتیا لري.
امنیت به وجود آمده، فساد از بین رفته.
خغلی الکوزی ویل امنیت راغلی دی، فساد له منځه تللی دی، خو بیا هم ستونزې شته. تر څو چې د دنیا سره په اړیکو کې ثبات رامنځته نه شي، نه یوازې د سوداګرۍ په برخه کې بلکې د تولید په برخه کې به هم ستونزې لري نه شي. خانجان الکوزی ویل چې خصوصي سکتور د زیربناو په برخه کې مرستې ته ډېر اړتیا لري او هم د قوانینو په اسانولو او مالیاتي ملاتړ ته اړتیا لري. هغه ویل چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادو ایران، پاکستان او ازبکستان کې چې زیربنای هم جوړې دي، خصوصي سکتور په ځانګړي ډول صنعتکارانو ته د مالیو د مافولو په ګډون یو لړ اسانتیاوي برابروي. د سوداګرۍ او پنګونې د خونی مرسیل نړۍ سره د افغانستان اړیکو ټینګول او د نوي حکومت د رسمیت نه پیژندلو مسله هم یاد کړه. وی ویل چې د دغو مسلو د حل پرته به خصوصي سکتور ته ګران وي چې ښه پرمختګ وکړي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان هم د خلکو د ژوند په ښه کولو کې د خصوصي سکتور ونډه ډیره مهمه ګڼي او وایي چې په افغانستان کې کورنی تولید زیاتیدو لپاره د داسې پالیسیو جوړول چې وسره خصوصي سکتور وهڅول شي یو خاو ګټور کار دی. خو د اقتصاد استاد محمد علي مشل وایي چې په دې شرط چې کاري چاپیریال هم چمتو شوی وي،
چې محیط آماده نه باشد.
خغلی مشل ویل چې چیرې چاپیریال چمتو نه وي، د اسلامي امارت هر ډول پالیسی او پروګرام به لازم اغیزه ونه لري.
خواهد داشت.
د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا دوه مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر او ملا عبدالسلام حنفي د چهارشنبه په ورځ کابل کې یو اقتصادي کانفرنس ته ویل چې د حکومت په لنډمهاله اقتصادي پالیسۍ کې خصوصي سکتور ځانګړي ځای لري او حکومت په یوازې په حقوقي چوکاټ کې د خصوصي سکتور سره همکاري ولري. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مرسیل ملا عبدالغنی برادر ویل چې حکومت په د خصوصي سکتور د وزیر لپاره لازم سہولتونه هم برابر کړي.
د لیدلوري سره سم چې پر خصوصي سکتور ولاړ اقتصاد رامنځته شي او د افغانستان اسلامي امارت ژمن دی چې د پانګوالو په ځانګړي توګه د کوچنیو او متوسط پانګه اچونه د ملاتړ لپاره لازم سہولتونه برابر کړو او د دوی د پانګونو لپاره د امن داد ورکړي.
په افغانستان کې د اگست په 15مه وخت د طالبانو د رسیدلو سره سم د امریکا حکومت د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه چې له امله یې د هیواد اقتصادي بحران سره مخ شو. تیر ورځ د طالبانو حکومت کابل کې د اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره یو ورځنی کانفرنس جوړ کړی و. په دې کانفرنس کې د کرهنې، قانونو او بانکونو د سکتورونو په اړه د ګډونوالو ترمنځ نظریات تبادله شو. د سوداګرۍ او قانونو د سکتور چارواکي وایي چې د افغانستان د قانونو په برخه کې د پانګوالو پانګې اچونې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. د دې خونی مشر شیرباز کمینزاده د پنځشنبه په ورځ خبر اعلان کوي چې اوس مال د قانون د سکتور د ریلیټي اندازه 3 میلیارد افغانیو ته لوړه شوې ده. هغه ویل چې په تیر رژیم کې دا اندازه 150 میلیون افغانیو ته رسیدلې و.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې تاجکستان او ازبکستان ته وړل سوي الوتکې طالبانو ته نه ورکول کیږي. د وزارت ویان جان کربی ویلی چې د دغو الوتکو د برخلیک په اړه سلا مشورې روانې دي. د طالبانو د دفاع وزیر څمو د مخ کې گاونډي هیوادونو ته خبرداري ورکړی و چې ژر تر ژره د افغانستان د پخوانی پوځ الوتکې ور وسپاره. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې طالبان د دوغ الوتکو د ساتلو وړتیا نه لري.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د هغو الوتکو د برخلیک په اړه سلا مشورې روانې دي چې د افغانستان د پاوز د پخوانیو پیلوټانو لخوا تاجکستان او ازبکستان ته وړل شوې دي. د وزارت وان جان کربی د امریکا غږ د پښتنې په ځواب کې ویلي چې د الوتکې طالبانو ته نه سپارل کیږي.
موږ د دغه الوتکو د وضعیت په اړه کار کوو. د دې کار د ترسره کېدو لپاره اوس زه تاسو ته کوم تازه معلومات نه لرم. داسې وګڼئ چې دا الوتکې به افغانستان ته د دې لپاره چې طالبان یې وکاروي ونه لیږل شي.
د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو له ننوتو سره سم د افغانستان د پخواني پوځ پیلوټانو د خپل ځان او د خپلو کورنیو د خوندیتوب لپاره د جنگي الوتکو او بلک هاک هلیکوپټر په شمول څلويخت الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته وړي دي. دا چې د غلوته کې په پیادو هیوادونو کې ساتل کیږي یا کوم بل موقعیت ته انتقالیږي د امریکا حکومت په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې. ډېرې د غلوته کې د امریکا له خوا د افغانستان پاوست ورکړل شوی وي. د طالبانو د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب تیر او نه په کابل کې د هوایي قواو یوې غونډې ته وویل چې گاونډي هیوادونه دي د طالبانو حوصله نه ازمي او الوتکې دي وروسپاري.
زه په درناوي غږ کوم چې زموږ حوصله دي نه ازمي او موږ د متقابل اقدام ته نار باسي.
د جمهوریت نظام له نسکورې دوه مخ کې د افغانستان پاوز څه باندې 104 شپې ته بیلا بیل الوتکې لرلې. د افغان رسنیو د ریپورتونو لمخې اوس څناسه یو اتی الوتکې د طالبانو په واکې دي. د منځنی ختیځ د انسټیټیوټ جګپور غړی ډاکټر ماروین واین بم په دې نظر دی چې تاجکستان او ازبکستان به د خپل ملي ګټو پر وړاندې کې د الوتکو په اړه پریکړه وکړي.
که گاونډي هیوادونه دا کار وکړي نو دا به د امریکا لپاره یو ښه انکشاف نه وي. مهمه مسأله دا ده چې امریکا پر دوه هیوادونو زیات نفوذ نه لري. دغه هیوادونه به هغه څه وکړي چې ګټه یې مني.
د افغانستان د ولس جرګې پخوانی مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي چې د الوتکو د فعال ساتلو لپاره مسلکي کسانو ته اړتیا شته چې اوس له وطن څخه وتلي دي.
د غور اتک به اسانه خود یوغي پالنه سخته ده ځکه هغه ورزه کوم ځوانان چې موږ ټریننګ کړی وو هغه پیلوټان هغه ټول سرمایه له وطن وتلې ده. مهمه دا ده چې اول خپل وطن ته خپل سرمایه راوړو هغه پیلوټان بیرته دعوت سي هغه مسلکي اشخاص دعوت سي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره یا سیګار د خپل یو تازه راپور ځینې غیر محرم جزئیات خپاره کړي دي. سیګار د 2020 کال په پیل کې خبرداري ورکړی و چې د امریکا له همکارۍ او د پوځیانو له روزلو پرته به د افغانستان هوایي قوا لمنځه ولاړ شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو ډیرو قدر منوریدونکو بیجینګ د کووید 19 د درملنې په منځور د افریقا په شمول د نړۍ مختلفو هیوادونو ته ل یونانی بوټو څخه تیارو سو د واګانو په استولو او د یونانی کلینیکونو په پرانستلو پیل کړی. د چینایانو د اداله مخې دا د واګانې د کووید 19 ناروغانو پر غدو کې ډېر مرسته کوي. ل نایروبی څخه به د خبريالي ویکتوریا امونګا درالېجلې رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
پینزاتیا کلن هنگ پال سنگ د هغو کسانو په ډله کې شامل دی چې د کینیا په پایتخت نایروبی کې د چین د ختیځو درملو یو یونانی کلینیک ته هر ورځ د درملنې په خاطر راځي. 15 کاله کېږي چې نوموړی د ملا د تیر په در باندې اخته دی. نوموړی وویل
There is a slight difference. As I was telling him that it's only a week now, he says he'll take at least maybe
لکه څنګه چې زما ډاکټر به هم دا خبره کوله لکه څه فرق مې په بدن کې راغله دی. یو اونۍ وشو چې دوا خورم لکه تر لګه ل 12 نه تر 15 زلو راتل ته نور هم ضرورت لرم چې بیا وګورو څه پیخیږي.
د ډیولاپمنټ ری ایمیجن په نوم یو علمي مؤسسه چې دفتر په بیجینګ کې ده په خپل یو چړنه کې چې د 2020 میلادي کال په فروری کې د چین په دولتي ورځپاڼه چاینا ډیلی کې چاپ شوې ده د چین یونانی دواګانې دا وخت د افریقا په نیموچه کې زیاتې مشهور شوې دي. د دې چړلې مخې نه یوازې دا چې د یونانی دواګانو رای جول به اقتصاد پیاوړی کړي او د روغتیايي سکتور لپاره به ګټور ثابت شي په نړۍ کې به د چین د ډیپلوماتیکي اثر او رسوخ د پیاوړي کولو لپاره هم ګټوري. خو د ډاکټر سلطان مانټن ډی چیری په شمول د یو شمیر طبي ډاکټرانو په باور په داسې حال کې چې ناروغان د یوناني درملنې ظاهري ګټې په پام کې نیسي، خو هغه احتمالي نقصانونه له پامه غورځي چې د ځینو یوناني بوټو د استعمال په وجه باندې ناروغه پرې اخته کیږي، خصوصا کې یوناني دوا په زیات مقدار باندې او د ډېر وخت لپاره وخوړل شي.
Quite a number of circumstances. Now, having said that, our main worry
په خډیرو موارد کې کار ورکوي، خو بیا هم د طب ډاکټرانو په توګه زموږ سره په دې اړه دا اندېښنه موجوده ده چې د یوناني دواګانو استعمال هغه سي نه تنظیمیږي څنګه چې موږ غواړو.
په داسې حال کې چې د چین د یوناني دواګانو د روغتیايي مسؤلیت او مسؤلیت په اړه بحثونه اوس هم دوام لري، په افریقا کې د یوناني ډاکټرانو شمیر هر ورځ زیاتیږي او د هغو په ګڼ شمیر هغه ناروغان چې د طبي معالجونه عاجز دي یوناني کلینیکونو ته مراجعه کوي. چینایي حکیم لی چوان چې په نایروبی کې د یوناني دواګانو د خرڅولو کلینیک پرانستې ده، دا یې دا هم کوي چې یوناني دواګانې د نوموړي په وینا د کووډ 19 د وبائی ویروس په دفع کولو کې هم مرسته کوي. نوموړی وایي چې ډېر خلک د کووډ 19 د درملنې په خاطر لمنګ نه یوناني چای اخلي او څښل هم ښه نتیجه ورکړې ده. لبل خو د زنګلونو او د چاپیریال د خوندې ساتلو طرفداران په افریقا کې د یوناني درملنې درش کېدو په سبب د یو شمیر نایابو زنګلي حیواناتو د نسل د ختمېدو په اړه اندېښمن دي، چې په دې جمله کې څو قسمه ماران او خرلرونکي رینوګان هم شامل دي. چینایان د رینو لخکرنه د یوناني دواګانو په جوړولو کې استفاده کوي. رینوګانو نسل به په افریقا کې په بشپړه توګه بل اخره ورکشي. په داسې حال کې چې د کینیا حکومت هر کال پر روغتیايي سېکټر باندې 2.1 میلیارد ډالر مصرفوي، د کینیايي اقتصاد پوه کینچنګا په باور که د یوناني دواګانو مؤثریت سم ثابت شي په علاج او درملنې باندې به د افریقایانو مصارف تر زیاته حده پورې کم کړي.
افریقانز سپند کوایټ ا بیټ اف منی ټراولینګ ټو کانتریز لایک اس سچ اس انډیا
افریقایان د علاج لپاره د هند او متحده عربی اماراتو په شمول د نړۍ هیوادونو ته په سفر کولو خای ډیر پیسې مصرف کړي او که د یوناني دوا د خوړلو په وسیله په ارزانه بای دلته درملنه ممکنه وي بده بنوي کده شي چې همدای غټه وجوي.
د کینیا د حکومت د فارمسیو او زهریاتو فدرالي بورډ په 1991 لمریز کال کې په ټول هیواد کې د چین د یوناني دواګانو د پلورولو او استعمالولو منځوري ورکړه. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غا سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. تیر دو کلونو موږ ته ثابته کړله کله چې دا د کووډ 19 پورې اړه ولري که یو کس په خطر کې وي، په نتیجه کې موږ ټول په خطر کې کیږو. د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن ویلې د امریکا هدف دا ده چې دغه وبا پای ته ورسوي او مخکې له دې نه چې بله واقع شي نړۍ باید قوي موقف کوي. د دیموکراسۍ لپاره د عالی غونډې په وخت کې د خبرو په ترڅ کې څرګنده کړه امریکا له پخوانه د خپلې ژمنې د یوې برخې په حیث 130 هیوادونو ته څه باندې 310 میلیونه محفوظ او مؤثره واکسین دوزونه برابر کړي دي چې د بل کال په مني کې 1.2 میلیارد دوزونه برابروي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې موږ د واکسین کولو هدف ټاکلی دی چې د بل کال د سپتمبر تر میاشتې پورې لږ تر لږه 80% نړۍ د کیفیت ژغورنې او مؤثریت سره واکسین کوي. د دې لپاره چې دغه کار سرته رسول شوی وي، هیوادونه باید زموږ کوششونه چټک کړي چې تولید قوي او زیات کړي او د واکسین بس پنه ورکول زیات کړي. هغه ژمنه پوره کړي چې د کو ویکس سره شوه ده او د ورستۍ و چیلنجونو په حال کې مرسته کوي چې واقعا واکسینونه په واکسین کولو بدل شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې د دې معنا دا ده چې د ذخیره کولو لوجستیک حلوي او د میلیونو دوزونو واکسین په محفوظه توګه رسوي او د هیوادونو د پلان سره مرسته کوي او د دسته جمعي واکسین کولو مبارزه عملي کوي او د روغتیايي پلانونو ملاتړ کوي. ته زیاته کړه دیموکراسي په بي ساري توګه د دې ورلد چې دغه نړیوال کوشش مخکخي وکړي. دیموکراسي په خوشان غزیدون کې جوړیدون کې دي په پیچلو چیلنجونو باندې غلبې موندنو لایق دي او کله چې ورنه وغوښتل شي په چټکۍ ورسره ځانونه عیاروي او په عمومي ډول په ژوره توګه ژمنه کړې ده چې د خلکو د ضرورتونو غمخوري په خاصه توګه د ستونزې په وخت کې د دې لپاره چې د کووډ 19 مخه نیول شوې وي هیوادونه باید د خپلو اتباعو سره شفاف او ساده وي دا د ډاټا شریکولو ته ضرورت لري په مسولانه توګه د عامه منابعو نه کار واخیستل شي او که اشتباه وشي دا باید ومنل شي او ځکه موږ تر هغه وخته پورې د وبا مخه نشو نیولی تر څو چې هر څوک ژغورل شوی نه وي موږ باید د دې ډاډ ورکړو چې هر څوک هر چیرې محفوظ او مؤثر واکسینونو ته لاسرسی ولري د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلی په اخر کې د کورنول سره مبارزه د نظریاتو او حل آزاده تبادله غواړي حکومتي ماموران د عامه روغتیا ماهران ساینسپوهان د مدني ټولنې غړي ادوا د وبا په بشپړ ځواب ویلو کې په ګډه کار کوي د قرارداد لترک لګول نه ان تر عامه روغتیا د مبارزو پورې چې واکسین وویشي د کووډ په خلاف مبارزه کې مهمه وسیله شته او دا ښکاري چې دوی به د دیموکراتیکو ارزښتونو مرکز وي موږ ته پکار ده چې پراتلونکو میاشتو کې د دوی سره په وعدو ودرېږو چې نړۍ په ګډه د دوی تر شا ودرو په داسې حال کې موږ زیار باسو چې دغه وبا له منځه یوسو درنو اوریدونکو دا و د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.